The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2013 اکتوبر د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زه شپه خومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د قومي سلامتیا مشیر جان بولټن سره لیدکاته کړي. د افغانستان صدر اشرف غنی په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو په دفتر شوي برید په سختو ټکو کې غندلی او دغه یې وحشانه عمل بللی. د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال ویلي د مړو شمېره اوس تر یوویشتو رسېدلې. او فرانس خارجه وزارت وایي د ایران دوه استخباراتي د ادارو کارکوونکو اساسي یې منجمد کړي دي. په دوی تور دی چې د جون په میاشته کې یې په پیرس کې د بم کې خودو کوشش کړی وو. قدرمنندونکو، په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو اورئ. موږ سره اوسئ. خو لږ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د قومي سلامتیا مشاور جان بولټن سره لیدکاته کړې دي. د پاکستان څخه جاري شوې بیانیه کې ویل شوې دواړو مشرانو په سیمه ییزو حالاتو او دواړو خیزو اړیکو پر سر خبرې کړې دي. د پاکستان خارجه وزیر یو وار بیا دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان د جګړې پر امن حل د خبرو د لارې ممکن دی او د په افغانستان کې د پاکستان لخوا د صلح د کوششونو جاري ساتلو پخلی وکړ. جاري شوې بیانیه کې ویل شوې چې دواړو چارواکو په دې رضامندي وښوده چې په سیمه کې د امنیت لپاره امریکا او پاکستان جاري همکاري ضروري ده. د پاکستان خارجه وزیر یو شمېر نور د امریکایي کانګرس غړو سره ناسته وکړه. د پاکستان خارجه وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې د ترخګری پر ضد جګړه کې د پاکستان د رول ستاینه د امریکا غړو په دغه ناستو کې کړې ده. یاد دی وی چې په نږدې کې د ترخګری پر ضد جګړه کې د پاکستان پر رول شکونه کیږي او امریکا بیا بیا ویلي چې پاکستان په خپل خاور ترخګرو ته پناه ورکوي کوم چې افغانستان کې ترخګر بریدونه ترڅاره کوي. ولې پاکستان دغه تورونه هر وار رد کړي دي؟ د دغه له کبله د امریکا لخوا پاکستان ته یو شمېر مدونو کې مرستې هم تړل شوې دي. د افغانستان صدر اشرف غنی په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو په دفتر شوی برید په سختو ټکو کې غندلی او دغه یې وحشانه عمل بللی دی. د افغانستان د صدر دفتر نه خوره شوې بیانیه کې ویل شوي چې د افغانستان خلک غواړي د پرمختګ لپاره د قانون لاندې د جمهوریت څخه په ګټه اخستو خپل استازي وټاکي، خو د اولس دښمنان او د هغوی خارجي ملاتړي د دغې څخه یره لري، نو ځکه یې په ترخګر بریدونو د مخه نیوو کوشش کوي. صدر اشرف غنی زیاته کړه چې ترخګر او د دوی ملاتړي په دغه کارونو د افغان ولس د روښانه راتلونکي لور ته د دې سفر مخه نشي نیوي او خپل ځان لبا د باور ګټلو پر ځای صرف کرکه سي واکي. ننګرهار کې 13 ورځ د دغه ترخګر برید لکبل د مړو په شمیر کې نور هم اضافه شوي او د ولایتي شورا غړي ناصر کاموال ویلي دي چې د مړو شمیر اوس تر 28 رسیدلې. ځای چارواکي په پیښه کې د جوبلو شمیر در سرويختو زیات خایي. فرانس خارجه وزارت وایي چې د ایران دوه استخباراتي د ادارو کارکوونکو اساسي یې منجمد کړي دي. په دوی تور دی چې د جون په میاشته کې یې په پیرس کې د بم کې خودو کوشش کړی وو. فرانس وایي چې د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو چارو وزارت اساسي یې هم منجمد کړي دي. د فرانس داخله، خارجه او اقتصادي چارو وزارتونو درې واړو ویلي دي چې دغه ګام پورته کول د ترخګری پر ضد جګړه کې د ملک کلک ژمنې څرګندوي. دوی زیاتوي چې دا ښایي چې فرانس د هر ډول ترخګری پر ضد بالخصوص په خپله خاوره د جګړې کلک ژمنه لري. د دواړو ملکونو ترمنځ سفارتي اړیکو د خرابېدو خطره په داسې وخت پیدا شوې چې د ایران لانجمنه جوهري پروګرام په سر شوې لوزنامې نه د امریکا وتلو وروستو فرانس ته یو شمېر نور اروپایي ملکونو سره دغه لوزنامه پر ځای د ساتلو په خبره کلک ولاړ وو. فرانس ویل دي چې په پیرس کې د بم کې خودو زمونږ په خاوره دغه ناوړه کوشش ته به خامخا جواب کیږي. ایران په کلکه دغه ترخګر برید کې د لاس لرلو نه انکار کړی او وایي چې دغه کار د ایران ولسی مجاهدین په نوم ډلې کړی دی چې د ایران صدر حسن روحاني بدنام کړي. د عراق نوی کورد صدر بهرام صالح د څوکۍ سنبالولو سو ساته وروستو شیعه سیاسي مشر عادل عبدالمهدي د وزیر اعظم لپاره ټاکلی او ورته د نوی حکومت جوړولو امر کړی دی. پخوانی نائب صدر د تیلو او اقتصادي چارو پخوانی وزیر او نوی وزیر اعظم عبدالمهدي ته 13 ورځې ورکړل شوې دي چې د خپلې کابینې اعلان وکړي او پارلیمان ته د هغوی د نومونو فهرست وړاندې کړي. عراق کې داعش وسلوالو ته ماتې ورکولو وروسته لومړی پارلماني انتخابونه د مئی په میاشت کې شوي وو، خو تر اوسه د هغې ختمي نتیجه د بیا بیا شمیر کولو په وجه نه وه اعلان کړی شوی او تیره میاشت دغه نتیجې څرګنده کړی شوې. دغه نتیجو کې شیعه مذهبي مشر مقتدا اسدر تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې. د په ټولو 329 پارلماني څوکیو کې 450 څوکۍ ګټلې. د ایران ملاتړي ائتلاف 40 او پخوانی وزیر اعظم حیدر علي بادي ائتلاف 240 څوکۍ ګټلې دي. د امریکایي سپریم کورټ لپاره د صدر ټرمپ لخوا نومول شوی مشر بریټ کیوانا د ټاکنې پر سر 13 ورځ هم د حکومت او مخالفه ډیموکراتیک ګوند د سینټ د غړو ترمنځ اوږد بحث شوی دی. په هغه لیکې ونا د جنسي زیاتی تورونه لګول شوی او د امریکا د څېړنو اداره ای بی آی لخوا یې پلټنې روانې دي. د تیرې یوې هفتې راهیسې روان دا بحث امکان دی د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته ورسي. د سینټ د اکثریتي ډلې مشر میچ مکانل ویلی دی چې کله دواړه ډلې د ای بی آی لخوا د پلټنو نتایج وګوري نو بیا به د هغې لیکې ونا ټاکنه رائے اچول کیږي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو خدر مردون کو دا وائس آف امریکا ڈیو راڈیو سارا نئی خبرونو تن نیخ پنیغا دا واشنگٹن ڈی سی نغواگی ای دا نمساتا خبری خبرونی پسر کی زود پاکستان او دا امریکا دا چارواکو ترمنز خبرو اترو پا حق لای و راپور پلوتا. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخیستلو لپاره امریکا ته په سفر دی او د امریکا د قومي سلامتیا مشاور جان بولټن سره یې په سپینه ماڼۍ کې لیدکاته کړې دي. د پاکستان د حکومت لخوا په جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د دواړو خیزه تعلقاتو په مضبوطولو باندې خبرې اترې شوي. نور تفصیل په دغې باندې زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په واشنگتن ڈی سی کې د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو، د قومي امنیت سلاحکار جان بولټن او د کانګرس غړو سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو بیا ښه کولو په چارو خبرې کړې دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د تیرې میاشتې په 5 نیټه اسلام آباد ته په خپل سفر کې د اسلام آباد نه غوښتلی وو چې دوه اړخیزه تعلقات مخ په وړاندې بوتللو لپاره دی په شریکو ژمنو عمل وکړي او د باور او اطمینان پیدا کولو لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په دغه وخت ویلی وو چې امریکا سره تعلقات په سوه دراوستلو لپاره به واشنگتن ڈی سی کې نورې خبرې کوي. د پاکستان خارجه وزارت وایند ډاکټر فیصل واشنگتن کې د ملاقاتونو په حقله په ټویټ کې ویلی دي چې شاه محمود قریشی او جان بولټن په وایټ هاوس کې د ملاقات په وخت په دواړه خیزه او د جنوبی ایشیا په چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې هغلی قریشی د امریکا چارواکي سره د افغانستان د کشالې د پرم نه حل باندې هم خبرې کړې دي او د افغانستان د مسلې د سیاسي حل د راوستلو لپاره د امریکا د هڅو یې هرکلی کړې دي. واشنگتن ڈی سی کې د جنوبی ایشیا د چارو لپاره د وډرو ویلسن څېړونکي مایکل کوګلمن په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ به په ډیرو موضوعاتو خبرې کیږي خو ټوله خبره به هم د افغانستان نه ګیر چاپی راتاویږي. آی ایم ایف، د هند او د پاکستان تعلقات او چین دا به دومره اهم نه وي. د پاکستان دانو رسپانه د افغانستان لپاره د امریکای د نوی استازي زلمی خلیلزاد د امریکا میډیا سره د مرکه ذکر کوي. زلمی خلیلزاد ویلي چې د پاکستان نوی حکومت وای په افغانستان کې د امریکای اهداف ترلاسه کولو کې به مرسته کوي او د امریکا سره به تعلقات ښه کوي ځکه دوی د دې په تمه دي. خلیلزاد نه چې کله پوښتل شول چې د پاکستان او امریکا تعلقات د ناباورۍ له وجې خراب دي نو ده ورته وویل چې دوی د نړیوال سیاست خبره کوي. باور خصیز دی خو دلته د اعتماد هیڅ خبره نشته، دلته د هر سیز پخلی کیږي. دانو رسپانه د سیډونکو لخلې لیکي چې پاکستان او امریکا دواړه تعلقات ښه کول غواړي خو اوس به کتل وي چې د دواړو ملکونو مشران په څه خبرې کوي. آیا دوی به بیا هم خپل زاړه دریځ تکراروي لکه امریکا به د پاکستان نه غواړي چې نور چټک شي، یعنی ډو مور، او پاکستان به په جواب کې وای چې دوی خو هر هغه ګام پورته کړی دی کوم چې امریکا غوښتل دی؟ نو په داسې حال کې به د خبرو اترو څه نتیجه وي؟ امریکا او افغانستان تور لګوي چې پاکستان کې طالبانو او نورو تندرو وسلوالو پناه اخیستې ده او په افغانستان کې حمله کوي. امریکا دا هم غواړي چې پاکستان د طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته آماده کړي. پاکستان وای دوی د هر قسمه وسلوالو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي او په پاکستان کې د وسلوالو پټ پناه ځایونه د منځ نه وړلي دي. خو د پاکستان د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي سمله غړو محسن داوړ او علي وزیر په شمول ځای خلک په سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ پخلې کوي. د پاکستان یو بل مشکل دا دی چې پاکستان دا وخت د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې ایف اے ٹی ایف مشکوک فیرست کې اچولې دي او غواړي چې د تندرو او ترهګرو د مالی لیندین د لارې د نیولو لپاره د ګامونه پورته کړي او که داسې ونه کړي نو بیا به پاکستان تور فهرست کې شامل کړي. پاکستان د دې لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي خو ورسره یې ځینو هغو مشکوکو ادارو او خلکو ته د لیندین او هلو ځلو اجازت ورکړې دي کوم چې ملګرو ملتونو یا امریکا ترهګر بللي دي. څېړونکو وایي د دې ګامونو له وجې پاکستان کې د پیسو لیندین ګران شوی دی او که چېرې پاکستان په تور فهرست کې شامل شي نو بیا سرمایه کاري به لا نوره هم کمه شي. پاکستان کې معاشي پوهان وایي پاکستان دا وخت په مالي توګه د ستونزو سره مخ دی او غواړي چې د مشکل نه راوتلو لپاره نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف نه قرض واخلي. خو په دې اړه هم امریکې ویلې دي چې دوی به د پاکستان د قرض اخستلو عمل څارنه کوي چې چېرته پاکستان دا قرض د چین د پور ختمولو لپاره ونه کاروي. څېړونکو وایي د امریکا سره تعلقات ښه کول نه یوازې د پاکستان مجبوري ده بلکې ضرورت هم دی. خو د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو چې د تیرې میاشتې په 15 نیټه اسلام آباد ته ورغلی وو د اسلام آباد د سفر وروسته هند ته په لاره امید څرګند کړی وو چې اسلام آباد کې کم بنیاد ایښودلی دی دا به د کامیابۍ لپاره حالات تیار کړي. خو زیاته کړې وه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د یو مضبوط تړون ترلاسه کولو کې لا ډېر مزل پاتې دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ګرانو خدمردونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خپلې غوښتنې واشنگټن ډي سي نه غوږی تاسو دغه تفصيلي راپور واوري د پاکستان سره په پوله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې تیر ورځ د انتخاباتو په یو دفتر کې د ځانمر غبرید لکبل د مړو شمیر د ځای چارواکو له مخه 21 تر رسیدلې ده او په دغه پیښو کې ځای چارواکي وایي چې تر 30 زیات نور ژوبل شوي دي. د افغانستان صدر اشرف غنی د دفتر لخوا په جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دي چې د ټاکنو په دفتر دغه برید یو وحشانه عمل دی او د ولایتي شورا دغه انتخابي دفتر کې د دې برید کولو مقصد دغه تل کې موجود چې کوم وسلوالا ډلې دي او یا د افغانستان د اولس کم دښمنان دي او د هغوی خارجي ملاتړي دي د دوی هڅه ده چې د افغانستان اولس د جمهوری عمل څخه لری وساتي کوم چې د ترقې لار ده او دغه دیوای چې دوی به په دغه خپل مقصد کې چری هم کامیاب نشي او د افغانستان اولس د راتلونکي د روښانه راتلونکي لپاره دغه کوششونه به جاری وي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت کې یو انتخابي کمپاین باندې ځانمرګي برید شوی چې پکې 14 کسان مړه او 23 زخمیان شوی دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي دغه خونړی برید د نهې په ورځ یو نیمه بجه د کامی ولسوالۍ د سنگرسرای په نامه سیمه کې د ناصر مومن په سیاسي دفتر باندې شوی. د اکتوبر په 6 نیټه د افغانستان ولسی جرګې لپاره کیدونکو انتخاباتو کې ناصر مومن یو نماینده غړي په توګه برخه اخیستله. د ایش وسلوالو د دغه برید ذمہواري قبول کړي او ادعا کوي چې په پیخه کې 15 کسان مړه شوي او 55 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار والی ویان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت ځان والوزولو کله چې سیاسي غونډه روانه وه. دا د افغانستان په انتخابي هلو ځلو باندې د ټولو نه لوی برید دی. تیره اونۍ د الیکشن چارواکو 2500 کاندیډیټ چې پکې 1400 ښځې هم شاملې وي د انتخابي هلو ځلو اجازت ورکړی وو. طالب وسلوالو په هیواد کې انتخابي عمل غندلی خو ورستو کې په عام اولس باندې شوي اکثره بریدونو ذمواري دایش وسلوالو په خپله غاړه اغستې ده. د امنیتی اندیښنو باوجود ټاکل شوی چې افغان ولس به د اکتوبر په شلمه نیټه د افغانستان ولسی جرګې او د ضلعي شوراګانو لپاره رای اچوي. یاد دی وی چې دغه انتخابات د درې کاله ځن وروسته ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې څنګه یوناما دغه برید غندلې او غوښتلی چې د کاندیډیټ او د ووټرانو پر ضد داسې بریدونه سمدستي توګه بند کړل شي. د ملګرو ملتونو څنګه یوناما مشر تیدامی چی یماموتو وای عام ولس الیکشن کې خپل بنیادی حق یعنی ووټ استعمال لپاره راوځي او د هغوی پر ضد داسې بریدونه ما ډیر خپه کوي. نوموړی وای نننې او داسې نور بریدونه د افغانستان د خلکو په اساسي حقونو باندې ترسره کیږي. د نهې په ورځ دغه برید په داسې حال کې ترسره شوی چې د افغانستان د څارنې په رپورټونو کې تور لګولی شوی چې افغان حکومتي او اتحادي عسکرو په ځمکي او هوایی عملیاتو کې د ستمبر په میاشت کې 222 عام خلک وژلي دي. یو غیر دولتي ادارې سیویلین پروټیکشن ایډوکیسي ګروپ خپل رپورټ کې زیاتوي نور جنگی تشدد د لاسه 540 عام خلک زخمیان شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دغې ترڅنګ چارواکو د نهې په ورځ وایس اف امریکا ته ویلي جنوبي هلمند ناد علي ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت افغان عسکرو په خپل پوځي کیمپ باندې په غلطۍ بمونه ویشتلي چې پکې شپږ افغان عسکر مړه شوي او اته نور زخمیان شوي دي. ځایي پولیس وایي د دغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وسلاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل در توړاندې کوي.
نن د امریکای آنلاین خریدونکو مجله کاونټر پنچ کې دنیا کې د مسلمانانو د حالت ادار په موضوع د نامتو لیکوال فیصل خان یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې نن دور د مسلمانانو په تاریخ کې د دوی د پاره ډیر بد او نازک دور دی. مسلمانان که د کمشمیر په حیثیت کې یا د مسلمانانو په اکثریتی ملکونو کې جون کوي خو ډیر د عذاب په جون کې پراته دي. دا وخت د مشرق وسطا په اسلامي ملکونو شام، عراق، فلسطین او لیبیا کې خونړي جنگونه روان دي. افغانستان هم د جنگ په لمبو کې گیر دی. هر کله چې امریکا کې د 11 ستمبر د حملو ورستو پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې تر اوسه پورې 50,000 خلک وژل شوي دي. بلخوا برما کې د مسلمانانو په لوی پیمانه قتل عام جاری دی. مضمون لیکي چې د ترهګرو خلاف جنگ زیاتره په اسلامي ملکونو کې روان دی او دا وخت په دې جنگ کې د وجلې شوو مسلمانانو شمیر 300,000 نه اوړېدلې دی. خو د بد نصیبه خبره دا ده چې په ترهګرۍ کې د دومره لوی شمیر د مسلمانانو د قتلان باوجود نن ورځ هم مسلمانان غربي ملکونو کې د خوف او د ویرې علامت جوړ شوي دي. هندوستان غوندې جمهوری او سیکولر ملک کې د مسلمانانو ژوند په تناره دی. په وړو وړو خبرو رانیوې او وجلې شي ان تر دې چې هندوستان کې د غټې غوښې خوړو په جرم کې هم د مسلمانانو د قتلېدو ثبوتونه موجود دي. مضمون زیاتی چې په چین کې د مسلمانانو په زبردستۍ سره د اسلام نه د اړولو مهم روان دی. چین کې مسلمانان په لوی شمیر کې د نظربندۍ په کیمپونو کې راغونډ کړی شوي دي. په دوی په زور شراب سکلې کیږي او د سور غوښه پی خوړلی شي. د دې حالاتو له سببه نن ورځ په دنیا کې د مهاجرو یا د پناهګزینو د ټولو نه لوی شمیر د مسلمانانو دی. خو مضمون زیاتی چې د مسلمانانو د ټولو سپیرو ورځو سره سره د دوی د بد قسمتۍ دا خبره هم ده چې د ترهګرۍ په جنگ کې د ټولو نه زیات مسلمانان وژلې کیږي. دا وخت په عالمی سطح لس ملکونه د ترهګرۍ د حملو د خطرو د پاره ډیر یاد دي چې اته پکې اسلامی ملکونه دي. امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي مرکز وینا ده چې په تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ په جنگ کې 99% مرګ جوبلا د مسلمانانو نه شوې ده. اسلامی دنیا دا وخت د ارسناکو آمرانو خپلو کې د بی اتفاقۍ د صحیح قیادت د نشت او د قام پرست نظریو له سببه سو پړقه شوې ده. لیکوال فیصل خان کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې موجوده دور اگر که د مسلمانانو د پاره د تیارونه ډک دور دی، خو د سورنګ بلی غاړې ته رڼا هم په ښکارې دودا. د کال 2011 نه په ګرد عرب نړۍ کې یو عوامي غورځنګ راپورته شوی دی. په دې غورځنګ کې راپورته خلک د غربي ملکونو په مرسته ناست حکمرانان د اقتدار نه غورځول غواړي. اگر که په ځینو ملکونو کې دا غورځنګ وقتی طور چقولې شوی دی، خو په تیونس، لبنان، پاکستان او ملایشیا غوندې اسلامي ملکونو کې د دې عوامي غورځنګ بازګشت نن هم اورېدلې کېدی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
په انډونیزیا کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر دا وخت 1200 ته رسیدلی دی او امریکا د انډونیزیا حکومت ته د مالی مرستو کولو وړاندیز کړی دی. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا په راپور کې زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د انډونیشیا سولاویسی ټاپو کې تیره اونۍ د زلزلې او سونامی د لاسه د مړو سوو تنانو شمیره 1200 څخه زیاته سوې ده. د ځپل سوې سیمې څخه داسې راپورونه دي چې د ټاپو اهم شهر پالو، کوم چې د زلزلې او سونامی څخه زیاته تباه سوې سیمه ده، هغلته خلک د صفا اوبو او خوراک په لټون کې تباه سوي دوکانونه او مارکیټونه لټوي، او دا خلک د حکومت لخوا د بیړنۍ مرستې د پروسې څخه ډېر مایوسه دي او په خشم هم دي. په اني وخت کې د ژغورنې کارکونکو په پالو شار کې د نړیدلې ودانیو د ملبې څخه د بچپاته کسانو د لټون پروسې ته دوام ورکړي، خو د لوی مشنری د نشټوالي له وجې څخه د ژغورنې کارکونکو په کار کې مشکلات لري. ګمان کیږي د دې شار د یو هوټل په ودانۍ کې نږدې 50 کسان تر ملبې لاندې دي. د انډونیشیا د قدرتي آفتونو امدادي ادارې د سیشنبې یا نهه په ورځ ویلي چې د جمعې دروازې د زلزلې او سمندري طوفان یا سونامي کې د مړو سوو تنانو شمیره 1234 ته رسیدلې ده. زلزلې د 2.5 درجې قوت لري چې سمندري طوفان یا سونامي سپه را پرولې. د زلزلې له وجې راغلي سمندري طوفان سفه 6 متره او 13 کټ سوي چې له وجې د پالو شار ودانۍ په ملبو کې بدلې کړې. نېشنل ډیزاستر ایجنسی یا د قدرتي آفتونو امدادي ادارې ویلي د زلزلې او سونامي په نتیجه کې نږدې 500 خلک به کور سول. د راپور تر مخه 3000 څخه زیات متاثرین په هوایي ډګر د امدادي الوتکو په انتظار ناست دي. د انډونیشیا صدر جوکو ویډیډو د نړیوال مرستې اجازه ورکړې ده. د امریکا خارجه وزارت چارواکي د سه‌شنبې یعنې په ورځ ویلي امریکا به د انډونیشیا د حکومت سره په دې لړ کې مرستې کوي. انډونیشیا کې زلزلې په عامه توګه راځي، او دا ځکه هم چې د هېواد آتشفشا او د زلزلو په داسې سیمه کې پروت دی چې په عامه توګه ورته د رینګ آف فایر یا د اور کړۍ ویل کېږي. په کال 2004 کې د انډونیشیا مغربي سماترا ټاپو کې زلزلې د وجې سمندري طوفان یا سونامي راغلی وه چې په نتیجه کې یو شمیر هیوادونو کې 2,13,000 کسان مړه شوي وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA Diwa.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
د امریکایي سپریم کورټ لپاره د صدر ټرمپ لخوا نومول شوی مشر بریټ کیوینا د ټاکنې پر سر تیر ورځ هم د حکومت او مخالفه ډیموکراټیک ګوند سینټ غړو ترمنځ اوږد بحث شوی دی. په هغه لیکې ونه د جنسي زیاتی تورونه لګول شوی او د امریکا د څېړنو اداره FBI لخوا یې پلټنې روانې دي. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان باندې کوي.
د سپریم کورټ لپاره نامزد جج بریټ کیوینو پر ضد د جنسي زیاتې پلټنې چې د یوې اونۍ راهیسې روانې دي بعد د دې جمعې پر ورځ سرته ورسي او د اکثریتي ډلې مشر مچ مکانل ویلي چې د دواړو ډلو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن څخه به د پخلي رائے حل کیږي کله چې د FBI پلټنې سرته ورسي او سینټران یې جایزه واخلي. هغه مکانل خبریالانو ته ویلي چې زه تاسو ته په یقین سره ویلی شم هغه دا چې موږ ته به د FBI راپور په دې اونۍ کې ترلاسه شي او بیا به هم په دې اونۍ کې رائے اچو. په اني حال کې ډیموکرات ګوند غوښتنه کړې ده چې وایټ هاوس یعنی سپینه ماڼۍ د خپل معلومات FBI ته د پلټنو لپاره ورکړي چې FBI خپل راپور په ولسی توګه خپور کړي. دا خبره د ډیموکرات د ماینارټي لیډر چک شومر کړې او ویلي دي چې FBI له پکار دي چې موږ ته تفصیلات راکړي. د FBI پلټنې د تیرې جمعې پر ورځ د هغې یو ورځ وروسته پیل کړې شوې کله چې کریسټین بلاسی فورډ د سینټ د عدلي کمیټې ته وویل چې کابینو د نوموړي سره د سکول په یو پاټه کې جنسي زیاتی کړو. د دغه سو ساعت وروسته نوموړي کابینو د ډېرې غوسې سره دغه تورونه رد کړل او تور یې ولګاوه چې دا هر څو ډیموکرات ګوند د پر ضد د سیاسي ګټو لپاره کوي. نوموړي په دغه موقعه وویل چې چر یې هم دومره زیات شراب نه دي څکلي چې ورته په خپل ځان کابو او یا ورته خپلې خبرې نه وي یادې. هم په دې ورځو کې د نوموړي د یل یونیورسټي یو پخوانی کلاس فیلو په یو بیان کې تور لګاوه چې د یو طالب علم په حیث کابینو با ډېر زیات شراب څکل چې ورسره به د هغو په کارونو او یا رویه کې ډېر بدلون راتللو. د دې یو ورځ وړاندې یعنی د ګل پر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي و تحقیقاتي اداره FBI دی د سپریم کورټ دپاره د نامزد جج بریټ کیوینو پر ضد د جنسي زیاتې پلټنې په آزاده توګه وسیړي او په دې لړ کې د هر ضروري ګام واخلي. صدر ټرمپ وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي و زه غواړم چې FBI جامع تحقیق وکړي. صدر ټرمپ بریټ کیوینو د سپریم کورټ د جج دپاره نامزد کړی دی. د صدر ټرمپ د واکمن ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس غړي د کیوینو حمایت او حزب اختلاف ډیموکرات پارټۍ غړي مخالفت کوي. د امریکا موجوده سیاسي حالت د جج کابینو پر سر د سخت اختلاف سره مخ دی او په مطبوعاتو په دې اړه تودو بحثونه کیږي. اخوا د میرمن فورډ نه علاوه یوې بلې ښځې هم په بریټ کیوینو د جنسي زیاتې الزام لګولې دی. FBI د هغې سره خبرې کړې دي. د امریکا سینټ اصل غړي لري او د سپریم کورټ د چوکۍ دپاره کیوینو ته باید 50 د سینټ غړي وټونه ورکړي.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګري شئ @VOA Diwa باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.